اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خپور کړی دی. ورسپاڼې د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي، په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په اووه ډالره مزدورۍ د سرو زرو د ویستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي، افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی، خو دوامداره تاوتریخوالی، د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی، د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي، افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي، خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 130 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوز ویک مجلې ته ویلي، د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي، پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي، زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واورئ. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې ودل اسمان لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحلې ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتگار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتگار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره لدی فانی نړۍ سرګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندون کې حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلې دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکی و، او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده، او د کلاسیکي شاعرۍ په حقلې بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نورو شاعرانو یې هم لیک کړی. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوی، او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل قسمت دی ګنی موږ لچانه کم خونه یو، خپل قسمت دی ګنی موږ لچانه کم خونه یو، چاته ګلونه شي اغزي، چاته اغزي ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 1500 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوی دی. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لومړنی ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لومړنی مفصل تاریخ، د امان التواریخ لومړنی ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون زیو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د کابل پوهنتون رئیس فاروقي د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله سرګند کړه چې لدی وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړې. او په پکتیا کې د دوه پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر آژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو داده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوې چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګپالو ګوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج.
ننګیال صاحب، له تاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قوم د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي، دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو؟
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسې خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلې شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې آسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیر صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړې دي، که چېرې په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته خلک اوري او موږ ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبره وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دې نه ډېر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغې په ذریعه باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې، ده اوس پورې به غلط میلا ودا او دغه نو هغې داسې یو هڅه وکړه او هغې نیټ ته راوړوله او څومره چې هم دایي مجلې دي هغه په نیټ باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سړی یو بل سره هغه پکې کېدلی شي، یو بل کتلی هم شي دلته خلک او د هغې ته رسایي لیدلی شي. دویم زما په دې کې هغه بداوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه را وړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ رہا لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر عمدہ کا داشی لگا نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سزون دی نو کا فرض کا داسے خس اوکڑے شی او داسے لگ ڈیر پدے مان کار اوکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پر زغ باندے او اگا داسے سائٹونا یا داسے ویب پانی جوڑی کڑی چی اگا مواد چل تا پبلش کی گی یا خبر کی گی اگال تا اگی تا اپلوڈ کی او اگی مانی پراتے وی دا شان دل تا ہم کا دا خس اوشی نو دی سرے با دتلو راتلو نا علاوہ کم چې زمنگ مشکلات دی کم چیز مسئلے دی دغپ مخ کی دا کلینا اپلا دے پل خلق چپراتے دے اگئی تک سر نسا مشکلات دس وجو نہ پیکھے گی نو دا پکی ادا سے خس ہوئی چیت دے پر ذریعہ باندھے با کم سے کم کتابوں نہ داغی زگن دا ٹول سیزن بھائی بولتا خلق رسائی بہت اوشی
من ننگیال سے دلتے پختنا بلکم د فرنگ اڑی کو د لا غختلتیا پ موخه موږ تاسو کچر ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه که چېرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که موږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لرې والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننٹ کلچر دي نو هغه په هغې رو رو حاوی کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مسله په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختي بل ډله به بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نور کلتورونو په نور خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخی
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبر یې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پکوزہ پختونخوا کے لگ منگ منگ چپ کم ماحول کی اوسو یا چپ کم ذائقے کی اوسو دا آگے لگ ڈیر مشکلات لری آگا مشکلات دا دی التمنگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی او دا اگروان دے او سیمینار منگ کو پاؤ افغان پیس کانفرنس پہ نم مانے آگے دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آگا منگ مطلب پخپل سمے بانی کوے نشو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آگے پہنتون سرا رابطہ وکلا دا آگے پہ ذریعہ بانے منگی چتا سو بہر اگواڑے ذکر منگ کدا کار کو نو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات ادا سے کی گی نو آغا ادگی مشکلات ادا وجہ ال تک خلق چونکہ بیا د سپریس کے دو والا خبر ادا آگی قوت دے داغی او خپل سسٹم دے نو آگے دا وجہ خلق لگ ڈاری گی چی لگا سے نہ چھ منگ دا پہلو کو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ ترست مشکلات بھی لگ لگ دغه بکی گی نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځنه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه دا مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره پکار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي هغه قانون نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کیدا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې غیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غی سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا به یو غټ دغه وي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ تغییر ورستر بلې په زیاتې دی څنګه کولې شو د تغییر کم
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي په هغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا زما دا خواهشي چې په لر یو بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په نننۍ برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي او په سر کې مو د شاعرۍ د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او په څنګ دي کې نور مسائل به وو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنۍ تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ دومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوی ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس هم وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګ دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه یم. او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد به لري دغه درد به دې کړی. انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر اړکوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي؟ ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفریح کړي او زموږ استاسې ټولو ملګرتیا هم واقعا هغه زموږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې چې سړی فکر وکړي نو زموږ ناسته ولاړ ټول هم داسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي. خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر و شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي، دا متل دی چې د درد از بېلګې خېږي، ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبره هم په ځای ده، او زموږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړې او هغه وخت دې ته ولیکي. مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي، او هغه د شعر لیکل هم باید داسي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي، څه ته نه اشاره کوي، پیغام یې څه شی دی، خپل درد دی، د ټولنې درد دی، د آشنا درد دی، د وطن درد دی، د مینې درد دی. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي. چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوری صاحب، داسې دی وایي: دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي، زما سه د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي. دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري، سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي. دا مې قسمت دی ګیله نه کوم، هر باغ د مینې مې تالا وخیږي. ربه عجیبه ده، حیران پاتې یم، منزل ته لاره مې خطا وخیږي. او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي: یاره که مینه دی رښتونی اوسي، د ملنګزی خو به پاوا وخیږي.
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده، د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی، یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی. همداسې ده،
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه طبه ده، یو طبیعت دی، یو الهام دی چې انسان ته کېږي، یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي. ژوند کې کامیابي هم شته، ناکامي هم شته، همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو لیکي، یو بل پرې تنقید کوي. نو دا تاسې چې هر هفته اړه وایو، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې. حسن یاره ستا وی او نظر زما وی، هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی، او داسې یوې جګړې ته هوسېږمه غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی، او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې کتا باندې اثر زما وی، او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی، چاته ملنګزی سوی زړه وښایي، او کومه دی یو ښکلی شان دلبر زما وی.
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې ته که پرمختګ کړی دی، نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده. او دغه مونږ چې څه لیکو، نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو. خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو، ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلي، که د مینې لپاره یې ویلي دي، که د وطن دپاره یې ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم، او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران وس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او مام لیکلي. خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي، معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې لپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي، دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، رور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي. نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق، د ځوان نسل د ښیرازۍ، د هغې د تعلیم، د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمون ټولنه یو خی لارې ته سوخی
اخیره کې کوم شیر لري کوم غزل لري او خواندور چې نو اوریدون کې تنه خواندوال
نو یو غزل به دوستانو ته وورو دسه دی وستا لپاره قربانی ته آماده یم ملکو مزان زنده ته آماده یم په خپل ځان می وس رسیږي خو غیارا پری حدود زندگی ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرتشاله کې کېدای ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګ صاحب ته ډیرو شیانو ته چمتو یم دې په مینه کې د سر ور کولو د پاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعری کم شوی او هم په شاعری کې د بل شاعر شاعری د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دی کارول شوی. خی زینو په شوري ډول دا کار نه وی کړی او یا د زینو به ورته پام شوی نه وي، خو د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو. د اولی میاشتې دریمه نیټه ویلی پریپویا نشم، ویلی پریپویا نشم، ویلی نو دا څه معنا چې هر ځای یادوي کله پرې ویاړ کوي او کله داسې وایي یا د اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم. جانانه دا څه معنا؟ اوف زر شو وای نو دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې تر منځ څه راز دی؟ خدانو څه مانا؟ خدانو څه کیسه ده؟ خو زه چوپ یم، بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي، خیر دی جانانه خیر دی، ووایه نو چې زه پرې پوه شمه، زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګ زنه کړه چې خوب راشي.
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګ زنه
خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. بیا به یې ووایمه لاس رانه کش کړي او غوسه غوندې شي. بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم، ما سره مه غږېږه، ته له ما راز پټوې. ښه ښه زه پوه شومه، ښه ښه زه پوه شومه. تا ځکه تېره ورځ د صابر شعر وایه، هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روغ شو، اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، په تا مهین ستا لیونۍ روغ شو.
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روغ شو، اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، پتا
دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي، نو یا به دې مینه خواره شوی وي، نو ځکه اوله میاشت او درېیمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې درته عذر کوم؟ ځه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نشي ستا رټل زما سوالونه. زه ورته وخاندم او ورته وایم چې هو دغه اوله میاشت او دریمه نیټه دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري، کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه رنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
سکندر خان څنګه چې روخانه ده، د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې 150 تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړې دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ، نو هغه وخت سکندر خان د 1100 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلې ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزي او پاړکي شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینا، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسائل بخه ادبی رنگ بیان شوی دی. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خو خوند په داسې ښکلي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوی دی چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د ده په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولی دی او په هغې کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نه ډکې څپې ځای شوي دي. خو ګوردینکو، دا هم د سکندر خان له اشعارو یوه نمونه. د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو ځي. کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیری د خپل سختن پکړوزی، د مینې محبت نشتر می هسی زیګر پری کړ، د مینې محبت نشتر می هسی زیګر پری کړ، چې ویني اوخي دواړه ملسترګو تر لیموسی. ناری مو وه ناورم د یار په بیلتان کې، ناری مو وه ناورم د یار په بیلتان کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی. ککانی وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، ککانی وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، عاشق چې د آشنا لټی رغمه په ناروسی. کباب د سکندر زړه د آشنا په بیلتان کې، کباب د سکندر زړه د آشنا په بیلتان کې، چې بوی د وریتو غوښو هو د دل گفتگو زی، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو زی. د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په پښو زی.
Thank you.
د رادیوي مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې کک د جګړې میدان ترانیک دي شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلی او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو.
یو شاهین پر لویا دخته بیا راتاو شو، دوه هوسۍ په منډه وختلې غره ته، غرانیو بوټو ونڅل هوا ته، د فرا پراخه دخته د هوار، لمر ځلیږي خو ګرمي لا ډیره نه ده، د سرتیرو زړونه ډک له استرابه، زغروال پیلان بس څو ګامه دي لري، په وحشت په لیونتوب وهي را منډې، د ساکانو د لښکر خواته را درومي، پر سمن پرتمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکې ته مخ را واړاو، د کېږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو، زرینې له اوښکو ډک سترګې وړي، پر جانان یې د خواږه نظر برېښنا شو، هس د غره په څیر سپو ورغی په منډه، د پیلانو یا غشي لښکر مخته سهمناکه ګرز تاو کړل خپل سره، وګزریات هم پونده ورکړل خپل آس ته، شل سپارنه زوال هم په ده پسې شو. د پیلانو وحشي شوی لښکر راغی، پوخ د اوسپنې د زغرو په ترنګړو، لومړنی پیل مخامخ په کک راتاو شو، لکه تندر یې پر سر د ګرز گذار شو، پر تندي د ګرز گذار سره ایسار شو. پیل پر ځان لکه زخمی ښامار راتاو شو، په یوه گذار را پریوت پر ځمکه، نیزه والو د پیلوان سینه کړه نښه، کک د بل پیل خواته تیر په ډیر تلوار شو. اوګزریات له ډیره جوخه چیغه وکړه، خپل لښکر یې شا ته وویست د غره خواته، د پیلانو غوی منډ جوړ پر همدې ځای شو، کک پر بل او بیا پر بل پیل گذار وکړ. د سالار سمن لښکر کې د پیلانو داسې الوزي، د مست غربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو، تاووي د غره په څیر ګرز په خپل سره، هر گذار د پیل سر یا زنګون مات کړي، زغره وال ترنګړې یې ننوځي مغزو ته، حیاهوده شنګهار دی او درباده، د کک هوده د سمن د ششنهار دی. اوګزریات او نیزوال هم ورپسې دي، پیلوانان دي تر پښو لاندې دل شوي، خپل پیلان ورته بلا شول هیبته، کک له ګرز په سره تاو کړو غورزنګ وکړي، د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي، کک له ګرز له سره تاو کړو غورزنګ وکړي، د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي. ګڼ پیلان د ډیره وهمه هر خوا تښتي، څه یې بیرته د پارتي لښکر په لاړ شو، څه یې ماتو ګډ ولاړ دي او ستنېږي، څو یې دښته کې خواره واره په تیښته، پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول، څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو، د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو، لا یې هم له سره تاو کړي گزار وکړي. اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري، له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي، اردوان خپل دښمن وپېژاند او رایه، د کک ګرز یې پېژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پرېووت له اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه. اردوان له پیلوانانو خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهی پیل باندې سپور شو، مخامخې له سپرو سره ور حی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډیر خخم. ملکې چې اردوان ولید د لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه.
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.